خلاص شد، تشکر از میمونه عزیز و شنونده عزیز ما که تا میل از برنامه رو شنیدن و اخبار افغانستان از رحمت الله افغان میشنیم
و بعدا برنامه های دیگی را دوی سادی رو تعقیب کنم.
دوستانو زموږ غږ از هده راډیو نوري زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د ښځو نړیواله ورځ ده او په دې خپرونه کې مو ډېر مطالب په افغانستان کې د ښځو د ټولنیز اجتماعي او اقتصادي ژوند په بېلابېلو اړخونو په دې برخه کې پښتو ستونزو او بریاوو راڅرخي. فایل خبرونو کو رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت اجرایي ریاست ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورن کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤول نیولی، او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډي شهابالدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورن کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي. عبدالله عبدالله چې نن یې د مارشال محمد قاسم فهیم د دویم تیم په مناسبت غونډه کې وینا کوله، وویل دا ډول حملې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی.
له کرښې بلې غاړې راکټي حملې باید بندې سي یو ځل او د تل لپاره. دا له هیوادونو او ګاونډیو سره د دوستۍ په اړه د افغان حکومت له نیت سره په مطابقت کې نه دي.
عبدالله وویل چې افغانان له خپلې خاورې څخه دفاع خپله ملي او دینی مکلفیت بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي یو لړ ننګونې لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو د ګډون مخه ډپ کړې ده. د دغه ادارې له خوا نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس هم د جګړو زیات شمېر قربانیانې ښځې دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي که څه هم په تیرو څو کلونو کې په رهبرۍ کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دغه رول تر ډېره د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیولی. له دغه ریاست څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کس یې د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې له اوو ارادو موټرو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیولی. بل لور ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د مین پاکۍ د موسسې دوه کارکوونکي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیت قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مین پاکوونکو نن سهار د یو مین په شنډولو لګیا وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډي شهابالدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاکه کړې ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شجان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډي شهابالدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ډنډي شهابالدین سیمه د بغلان ولایت هغه سیمه ده چیرته چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پای نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بر خبر کې اورو چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وی ځوان نجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچي ځان وژلی. که څه هم د نجلۍ کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو د مرکزي بغلان څارنوال عبدالحمید ساپای وایي ممکن دغه نجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
اوریدونکو سلام، زه فرشته جلازه یم. جنوبي کوریا نن پر خپله ګاونډۍ شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا 40 وګړي او 30 شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمې اټومي ازموینې وروسته چې په جنوري کې وشوه او د تېرې میاشتې تر راکټي ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګیانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم همدارس نن وویل چې په هغه امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا له لارې دوی ته ورسوي. د چارسدې په شبقدر سیمه کې د سیمه ییزې محکمې مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې له امله د وژل سویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شو. په دې حمله کې دوه نارینه پولیس او یوه ښځه پولیس وژل سوي وو او یو ماشوم هم پکې و. پولیس وایي چې د مړو شمیر له دې امله لوړ سوی چې ځینې زخمیانو تېره شپه په روغتون کې سا ورکړه. په پیښه کې شل تنه زخمیان سوي وو. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت واخیست او وی ویل چې دا حمله د ممتاز قادري د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. ممتاز قادري په پاکستان کې د یوه لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تېره اونۍ اعدام شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو ډېرې سترې حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د مرستیال مشر پرون وویل داعش به چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حملې کولې اوس د ډېرو سترو حملو پلانونه جوړوي چې تر ډېره حده به په لویدیځ کې پر ملکی اهداف وي. د دې بریتانوي چارواکي په وینا داعش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر میاشت کې په پاریس کې پر یوه کنسرت په یوه سټډیوم او رستورانتونو چې وسوې او لږ تر لږه 130 تنه پکې ووژل سول. د بریتانیې د پولیسو دې مشر ټینګار کړی چې پولیس اوس مهال په دې اړه چې آیا داعش به دغسې پلانونه جوړ کړي وي ډېر معلومات نه لري، خو سپارښتنه یې وکړه چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره ځانونه تیار کړي. په هند کې پر یوه 15 کلنه نجلۍ جنسي تیری سوی او بیا اور ور اچول سوی. پولیسو نن وویل چې له پیښې سره یو 40 کلن سړی نیول سوی دی. داسې شک دی چې د سړی نوې ډلې ته نږدې د تیګري په نوم په یوه کلي کې پر دې نجلۍ تیری کړی او بیا یې د هغې د سوځولو هڅه کړې ده. د دې ماشوم نجلۍ پلار او مور ویلي چې لور یې له سختو ټپونو سره روغتون ته رسولې ده. دا په هند کې پر نجونو د جنسي تجاوز تر ټولو وروستۍ پیښه ده. او د روسیې د تینس فدراسیون مسؤلینو نن وویل چې د ماریا شراپوا په نوم د تینس پیژندل سوې لوبغاړي به د برازیل په اولمپیک کې د خپل هیواد په استازیتوب لوبه وکړي. د اولمپیک د لوبو لپاره د ورزشکارانو په ځانګړي معاینه کې پرون پر شراپوا د داسې درملو د استفادې شک وسو چې بندیز ورباندې لګېدلی، خو دې ویلي دي چې د میلډونیم په نوم دا مواد یې د روغتیا لپاره خوړلي وو. شراپوا 15 وارې د تینس د نړیوالو سیالیو اتلولي ګټلې ده. د روسیې د تینس د فدراسیون مشر نن تاس خبري اژانس ته ویلي زه فکر کوم چې دا بیخي بې ځایه خبره ده، ورزشکاران دوا یوازې د ډاکټر د نسخې پر اساس خوري، نو فکر کوم چې شراپوا به د روسیې لپاره په برازیل کې لوبه وکړي.
د سنو خبرونو ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د سولې عالي شوراوي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو په دې برخه کې سرې کرښې شته چې هرومرو به په پام کې نیول کېږي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی نن د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. په کابل کې یوې غونډې ته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرې کړي. د نوموړي د خبرو جزئیات به درسره شریک کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی دی. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قرباني شوې ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي او اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. ګڼ رپورټونه مو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو په شتو ستونزو په دې برخه کې په شو پرمختګونو او همدارنګه په دې برخه کې د بشري حقونو او نورو فعالو ادارو د رپورټونو په شاوخوا را څرخي. د همدې رپورټونو د زیاتوالي له کبله په دې یو ساعت کې نیوز پروګرامونه هم نه خپرو. هیله ده چې تر پایه به راسره اوسئ. د سولې علي شورا وایي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو په دې برخه کې سرې کرښې شته چې هرومرو به په پام کې ونیول شي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلي د سې شنبې په ورځ د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یو اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي. په عین حال کې پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي هر څوک چې له سولې سره مخالف دي د خدای له امر سره مخالفت کوي. نسیم شفق په دې اړه په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل به ترې واورو.
بلی سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډو کې او همداراز د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په خاطر جوړو شویو غونډو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په موضوع ډېرې خبرې وشوې او افغان چارواکو تر ډېره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې چې وویل چې ټول سولې ته لیواله دي، خو په سوله کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په پام کې نیول کیږي. ښاغلی عبدالله همداشان وایي چې د سولې په موضوع کې به د ښځو غوښتنو ته پوره پام کیږي. د ویل چې کومې لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې وي دا نه چاته توفه کیږي او نه یې هم څوک توفه کولی شي. د ویل
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم و صلح پایدار و صلح با عزت، صلح با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان. یه حق که یک فرد این مملکت، زن و مرد این مملکت است، او را کس قربانی هم کرده نمیتانه و توفه هم نیست که به کسی توفه داده شده.
همدار از د سولې د عالی شورا مرستیال کریم خلیلی د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په غونډه کې ویل چې افغانستان هیڅ کله متجاوز نه و، بلکې تل ور باندې تیرای شوی او افغانانو لزان او هیواد نه دفاع کړي او له دین ورسته به هم کوي. د ویل چې افغانان سوله غوړي، خو ټینګار وکړ چې سری کرخه شته او له سری کرخه نه به هیڅ کله افغانان او افغان حکومت نه تیریږي. خغلی خلیلی ویل چې سوله د جګړې د کومې خوا د تسلیمېدو په معنا نه، بلکې دا ده چې په هیواد کې سوله راسي، ثبات راسي او دا موجوده وضعیت تغییر وکړي. د ویل
به حفظ ملت افغانستان و حفظ فرد افغانستان سانه را به قربانی کردن دستاوردهای بزرگی که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد. سانه را ما یک ضرورت میدانیم و دنبالش هستیم.
په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ګډون کړی و او د کابینې یو شمېر غړو هم. حامد کرزی په دې غونډه کې تر ډیره په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د بریا یو ښه او مناسبه لاره او دا لاره چې باید هرومرو د مراعات سي او په همدې لاره باید حرکت وسي هغه اتحاد او اتفاق دی. دغه راز په دې مراسمو کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف ویل هر څوک چې له سولې سره مخالفت کوي د خدای له امر سره مخالفت کوي، خو ټینګار وکړ چې ټول افغانان رښتینی سوله غواړي. ښاغلی سیاف طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو ته په خطاب وویل چې روان جنگ د خدای او اسلام لپاره نه دی، بلکې ګټې نور اخلي. د ویل
مطالبه اک صدا دارم دوستا و به هر اخ مخالف که اگه این جنگ را به خاطر وطن می کنن خدا شاید است به خاطر وطن تبایی وطن، اگر این جنگ را به خاطر اسلام می کنن خدا شاید است به خاطر اسلام نیست، این کارشان جهاد نیست، اشتباه کردن. دیگه بس هست، نگذارن که از پیششان استفاده ابزاری شود، ملکشان توته توته و باشه باشه.
البته باید ووایم دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې خبرې اترې رد کړې دي او په خپلو پخوانیو شرایطو یې ټینګار کړی. باید ووایم چې په دغو غونډو کې ګډونوالو دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم جنگ یا کوم مبارزه پر مخ بیایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دا یو د هیواد د دفاع لپاره مبارزه ده، برحق مبارزه ده. او دوی ټینګار وکړ هر هغه څوک چې د افغان ځواکونو روانه مبارزې ته د شک په سترګو ګوري هغوی له هیواد او افغانانو سره دښمني کوي. بله انصب،
ډېره زیاته مننه شفق صاحب. کور مو ودان، له تاسو نه به قسیم سولمل ته ورشو. قسیم سولمل نن په کابل کې د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت د ولس د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو حال راکې نوموړي ویلي چې په دولتي ادارو کې د خزو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملی پروګرامونه پیل کړي. عبدالله عبدالله نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل په ځانګړې توګه یې په کاري چاپیریال کې د خزو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونه کړې ده. قسیم سولمل په کابل سټوډیو کې دی. سولمل صاحب په دې اړه نور جزئیات کراته وای.
بلې سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 10% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا وینا پر محل په جړه ویل،
هدایت بسیار واضح و روشن به مسئولین ادارات داده شده که به هیچ صورت در محیط کاری آزار زنان قابل تحمل نیست. این غیر اسلامی است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است.
شغل عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به په هیڅ وجه قرباني نه سي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4% په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معارف په برخه کې، 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی، او د دې ویر سته چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې هم ضایع سي.
روی هم رفته نگرانی هزین است که به اثر ناهنجاری ها و ناملایمات اوضاع امنیتی کنونی سبب گردد که تا دستاوردهای 1.5 دهه برای بهبود وضعیت زنان خدای نخواسته از دست نرود.
باید ویم چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستۍ کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لاړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغې ادارې په سیاسي بهیر کې هم د ښځو پر کمرنګه ونډې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. قاسم سولمل په همدې مورد چې ښځې په دولتي ادارو کې د ځینو داسې پیښو سره مخ کېږي چې د سړیو لخوا تشدد یا زورول ګڼلې شو، له کابل څخه یو بل ریپورت هم لرو. هغه دا دی چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قرباني شوي ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. ځینې دوی میرمنو ازادي راډیو ته وویل دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او کله ناکله د مسؤلینو لخوا سپکې سپورې هم اوري. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل دراوړي.
سره له دې چې د افغانستان خزي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دوی د دوسیو پر وړاندې کمزوري قانوني اقدامات بل ستونزه ده چې د دوی لمنې نیولې ده. په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ځینې قرباني شوي خزي شکایت کوي او وایي کله چې عدلي او قضایي ادارو ته ورځي د مسؤلینو لخوا ورسره ناوړه چلند کېږي او حتی سپکې سپورې ځینې هم اوري. دو مرمنو چې نمونه یې وانخیستل آزادي راډیو ته وویل،
تقریبا کابو اته میاشتې کېږي چې دلته راغلی یم، خو ستونزه مې نه حلیږي. ټول زما د مقابل لوري چې پیسې لري ملاتړ کوي، موږ ته د خبرو اجازه نه راکوي او شکنځل راته کوي. کله چې قاضي ته ځو او ستونزه ورته وایو، هغه هم راته شکنځل کوي.
په همدې توګه یوه بله ښځه وایي،
شپږ میاشتې کېږي چې دعوه لرم، څوک مې پوښتنه نه کوي، نن او سبا راته کوي. په همدې توګه شپږ میاشتې تېرې سوې. دې کار ډېره بې حوصلې کړې.
ځینو دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې په محاکمو کې داسې مسؤلین هم شته چې د غیر اخلاقي اعمالو غوښتنه ځینې هم کوي.
اوریدل څه چې موږ په سترګو ولیدل، مثلا د ټلیفون نمره راکوي چې زنګ راته ووهه، کار به دې وسي. کله کله دوی زنګونه وهي، چا چې دې خبرو سره علاقه وښوده بیا نور ورپسې کېږي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورنیو کې نه، بلکې په ټولنه کې هم شته. د ښځو د حقونو یوې فعالې حمیرا حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد له ښځو نامشروع غوښتنې او د دوی پر وړاندې بې پروایي هغه څه دي چې عادي او جرمي دوسیې په میاشتو میاشتو او کلونو کلونو ځنډېږي. مرمن حقمل وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع یو سمبولیک بڼه لري او حکومت او نړیوالې ټولنې ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي فوزیه کوفي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو پر وړاندې ناوړه چلند تاییدوي او له حکومت غواړي چې په دې ارګانونو کې د وړ کسان ځای پر ځای کړي.
خب من فکر میکنم از موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان هیچ کس نمیتواند چشم پوشی کنه.
زه فکر کوم در افغانستان په عدلی و قضایی ارگانون که د فساد له موجودیت څخه هیڅوک سترګې نه پټوي. په اداري فساد سربیره سیاسي ستونزې هم پکښې سته. جمهور رئیس د ملي شورا په مرسته د قانون پلي کول په جدي توګه وڅاري. په دې ارگانونو کې د وړو کسانو ګمارل ښه اثر کولی سي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې نظر دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قضیو پر وړاندې تبعیض یو له هغو لاملونو څخه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. د دې کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون له دې برخې راضي نه دی او عدالت ته د ښځو لاسرسی غواړي. د قانون د حاکمیت کمزوري لامل سوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی وسي.
ځینې راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې روانې ستونزې خلک مجبوروي چې خپلې قضیې قومي مشرانو ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې په دې ارګانونو کې ټولې چارې له قانون سره سم اجرا کیږي. د افغانستان د لوی څارندوالۍ ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هدف د قانون تطبیق دی او موږ په دغه اصل کې ویلار یو او هر ډول غیر قانوني حمل یا نرسیدګي په دوسیه دا موضوع ټول ردوو.
سربیره پر دې د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین هم وایي چې په دغو ادارو کې له ښځو سره ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څه موده مخکې د ښځو ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په مقصد یوه ځانګړې اداره وګمارله او تاکید یې وکړ چې دا ډول قضیې دې په شفافه او عادلانه توګه وڅېړل شي. د ښځو د حقونو فعالان له حکومته غواړي چې په دې برخه کې د جدي عمل وکړي او کنه نو خلک به د خپلو قضیو او حقوقي ستونزو د حل لپاره دودیزو مشرانو او طالبانو ته مخه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی. دوی وایي چې یوازې 1494 کال کې په لومړي نمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4.5% پیښې ډېرې شوي او په همدې ډول جګړو او بېوزلۍ هم د دوی په ژوند بد اغېز کړی. یوسف خان زدران په افغانستان کې د ښځو په عمومي وضعیت له بېلابېلو بنسټونو سره خبرې کړې او یو رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د مارچ 8 نیټې له رارسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کیږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري؟ په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سوریا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېر یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعي از وضعیت زنان در افغانستان
که موږ وغواړو چې د ښځو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسې ته وړاندې کړو، واقعا ډېره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اورېدل کیږي چې ښځې په ناموسي وژنو وژل کیږي، په دوه کلنې ماشومې جنسي تیری کیږي، پلار په لور جنسي تیری کوي، ښځې خرڅول او اخیستل کیږي، قاچاق کیږي، پزه او غوږونه پرې کیږي، په درو وهل کیږي او سنګسر کیږي. دلته دا ډول تصویر دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډېرېدو دي.
سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 12.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډېرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډېرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي ورهاخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو کونډې او سوالګري ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بېکارۍ ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي چې دوی د خپلو اولادونو دپاره، د کورنۍ دپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره ووځي، دوی خپله وځي.
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بې سواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بیولی دی.
د ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري پاره ضرورت ده، لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده وه، د ښځو په اوګونه لا هم بوج زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو یې د سفیرانو او په همدې ډول د هېواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 101 موسسې د دوی لخوا رهبري کېږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټۍ صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواد خپرېږي، اولین زیان یې اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري لازم د رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانشي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بیبي ګل غني پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
ژمنه
کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2014 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غنی د ځانګړي پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینا کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډېره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخوندې زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمندی ډیریدای شي چې عدلی او قضایي ارګانونه قضیه په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
او دوستانو، اوس هم د ځانګړو وړو ریپورټونو یوه برخه آیا پوهیږی؟ عصمت سروانی دروري.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا د یوې نوې ترشخ چټکې الوتکې په جوړولو کار کوي. ویل کېږي چې د الوتکې د نورو ترشخ چټکو الوتکو په شان د الوت په مهال د چاودنو شخ نه لري. ناسا د جمعې په ورځ وویل چې څېړونکي هیله لري چې د الوتکه به د کانکورد د الوتکو ځای ونیسي. کانکورد الوتکې ترشخ دوه برابره چټکې وي چې د نیویارک لندن او نیویارک پاریس ترمنځ یې الوتنې کولې. د نوې ترشخ چټکه الوتکې به چې د مسافرو په وړلو راوړلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کانکور د الوتکو په شان لوړ ږغ نه لري. له تخنیکي نظره کلونه مخکې تر ږغ چټکو الوتکو د الوت امکان برابر شوی، خو د الوتکې له الوتلو وروسته د چاودنو په شان داسې لوړ ږغونه ایجادوي چې څو کیلومتره لرې اورېدل کیږي. د چاودنو یا لوړ ږغ په هستوګنو سیمو کې کورونه او موټرونه اغېزمنوي. که څه هم د اوسنیو الوتکو سرعت تر ږغ لس برابر زیاتېدی هم شي، خو همدا علت دی چې له دغو الوتکو په ترانسپورت کې زیات کار نه اخیستل کیږي. ناسا غواړي چې داسې تر ږغ چټک الوتکه جوړه کړي چې د چاودنو ږغ ونه لري.
او سم مخکې له دینه چې د خزو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د تمې په مناسبت نور ریپورټونو ته ورشو، یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فرشته جلال زی دروړی
په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ډنډ شهاب الدین سیمه یې له وسلوالو طالبانو پاک کړه. د بغلان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهاب الدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو د حکومت وسلوالو مخالفینو ته زیات تلفات رسیدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر په ځینی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیول شوی دی. د امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې دا سړی د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې لوو موټرو او یو اندازه وسلو سره نیول شوی دی. جنوبی کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوی بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا څلوېشت وګړي او دیرش شرکتونه شامل دي. په هند کې پر یو 15 کلن انجلۍ جنسي تیری شوی او اور اچول شوی دی. دا په هند کې پر نجونو د جنسي تجاوز تر ټولو وروستۍ پیښه ده. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حمله وکړي. د بریتانوي چارواکي ویلي داعش پلان لري چې داسې سترې حمله وکړي لکه په نومبر کې چې په پاریس کې پر یو کنسرت، پر یو سټډیوم او رستورانتونه وشوه چې لږ تر لږه 110 تنه پکې وژل شوي وو. او د چارسدې په شبقدر سیمه کې د سیمه ییزې محکمې مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 800 ته لوړ سو. په دې حمله کې دوه نارینه او یوه ښځینه پولیسه او یو ماشوم وژل شوی دی.
د سم تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې صحرایي محکمې ډېرې شوې. دغه کمیسیون چارواکي وایي ډېرې دغه ډول صحرایي محکمې په نامه سیمو کې د ناموسي او ظاهرا جرمي تورونو د حل په هدف ترسره کیږي. زموږ خبریال ابراهیم صافي په دې اړه رپورټ چمتو کړی چې په ګړې اورو.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیه چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوي ثبت شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوي دي. د دې کمیسیون د خزینو د څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سری ترسره شوي شاوخوا 15 قضیې وي. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤولې خماري حیدري ازادي رادیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا یو لس پیخي له دوی سره د سریپول او جوزجان ولایتونو نصب شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشاني قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله وپوښتل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو ترسره کیدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت ده. له بلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړباسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې څېړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي
تر 5500 دوسیې جزایی
دی وایي تر دې دمه مو 15500 جزایی او عادي جرمي فیصلې کړې دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوان نور محمد کورنی بهرنی او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړې بي. کچیر محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه له کومه راغله؟ د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمې د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمې په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه، په اړه یې مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي، تمام علماي دین،
دی وایي ټول اسلامي کتابونه، دیني علما او هر هغه څوک چې اسلامي او دیني مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله، څېړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله. دغه دیني علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولی چې هغه تطبیق کړي.
همه علما متفق هستند چې
د وی ټول علما متفق دي چې د حدود د اجرا شرایط ډیر سخت دي او دا د هر کس کار نه دی، بلکې د حکومت دی، هغه هم له مرحلو د تې کول وروسته. تر یو حده کې دی چې ووایي چې دا ډول پیښو اجراءات ناممکن دي تر هغه چې شریعت وضع کړي دي.
او شرایطی ده که شریعت وضع کرده.
د افغانستان ستره محکمه د صحرایي محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ناامنی یادوي او د ولایتونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار کوي. په همدې حال کې دیني علما خلکو ته په دې برخه کې د عامه پوهاوي د زمینې پر برابرولو ټینګار کوي او وایي چې دیني عالمان هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
یوازې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه دی چې د صحرایي محکمو په اړه شکایت لري. د ملي سبا ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا خبره د دې ټولنې مشر ضیاء الحق مرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال په یوه غونډه کې کړې ده. همدارنګه د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو په وړاندې تبعیض ختم او د اسلام او مدني اصولو سره سم حقونه باید ورکړل شي. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وایي کومې مرستې چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لاره کې له مختلفو ټولنو سره شوي پر ځای نه دي لګېدلې. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیاء الحق امرخیل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي لمانځل کیږي. دو میلیاردونو ډالر د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کیږي. یا منابع څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده ونه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاترو پورې منحصر و، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل سوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه له کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. ده وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. د پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی له مرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوالو وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره میرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کیږي هم. ویناوالو دا هم بویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنیږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95% زن افغان از خشونت‌های مختلف
داوی کنن افغان میرمنی 95% تاوتریخوال زغمی علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اړی دی. په دې برخه کې نارینه هم مسولیت لري. کنن د هیواد 80% نجونی بی سواد دی، لامل نارینه دی. اسلام پر ښځه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي، خو نن د افغان غیرت دا دی چې لوري بی سواده وي.
لکن غیرت مرد افغان هم اوس که دخترش بی سواده است.
د ناستې ویناوالو له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو تل په خپلو ویناګانو کې په اړوندو ادارو تاکید کړی چې د ښځو د حقونو خوندیتوب په کاري لومړیتوبونو کې وشماري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ.
دوستان زموږ غږ ساده رادیو نه اوري او د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ ځانګړې خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې په ګڼو ریپورټونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د شتو ستونزو تر ډیره پړه په حکومتي ادارو، په ځانګړې توګه په قضایي ادارو همدارنګه په لویې څارنوالۍ واچول شوه، خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته رسیدګي هم شوي. د لویې څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څیړي، خو د ښځو یو شمېر فعالان وایي حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او په واقعیتونو سترګې پټوي. تورهلانوري په رپورت کې به نور تفصیل واورو.
د څارنوالۍ مسولین په داسې حال کې ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت، د قانون نه پلي کولو او نورو ستونزو له امله د هرې ورځې په تیرېدو پر ښځو د زور زیاتي کچه لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په خاطرې هڅې پیل کړې او د دې لپاره یې هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړې چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
ادارې لوی څارنوالۍ جمهوري اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیرو شپږو کالو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوي زور زیاتي 9,502 قضیې ثبت کړې دي چې له دې څخه 828 قضیې د قتل، 2,453 قضیې د جنسي تیری، سلی د ماشومانو د سختولو، 50 د ښځو د اختطاف او نورې پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیې شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. عزیزي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسیې تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوي دي. د قضایي فیصلې د پاره محکمې ته لیږل شوي چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیه نهایي شوي چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د ښځو یو شمېر فعالانې بیا وایي چې لوی څارنوالۍ له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د ښځو فعالې غوټۍ صاحبیان ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابطو ته زیاد ترجیح ورکوي نسبت به ضوابطو، خپل مسئولیت بالکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی د دولت دغه سیده چې زینن بالکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولدي، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې د یوې ښځې باندې کیږي، هغوی زینن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وایي په ولایتونو او مرکز کې د ښځو په وړاندې ډیره زور زیاته د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي مالداره او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون په 1938 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په زرګونو قضیې څېړلې دي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې هم په تیرو کلونو کې د ښځو د یو لړ لاسته راوړنو یادونه کیږي. په تېره یوه نیمه لسیزه کې افغان میرمنو د ځینو نورو پرمختګونو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم کار کړی او یو لړ بریاوې یې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سوداګرو ښځو شوراوي دا مهال ښځې د نارینهوو ترڅنګ په بېلابېلو سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي. د دې ټولنې غړي حسین اندړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې باید وساتل شي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت نجیبې زمان په هیواد کې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو په اړه یو مفصل رپورټ چمتو کړی.
سره له دې چې افغان میرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بېلابېلو برخو کې د ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرو ښځو شورا وایي چې اوس مهال ښځې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اقتصاد په پیاوړتیا کې تر 50% زیاته ونډه لري.
د افغانستان خویندې 80% غیر مستقیم په اقتصادي برخو کې مشغول او مصروف تون لري، ځکه چې د افغانستان د اقتصاد زیربنا د ښځو په همکاري او مرسته جوړیږي. دوهم دا چې هغه ښځې دي چې کار کوي په اقتصادي چارو کې رسمي فعالیت لري، هغه هم ماشاءالله په دغو کلونو کې مثمر ده او نتیجه یې احساسیږي.
د دغې شورا غړي هوسۍ اندړ وایي چې افغان میرمنې اوس مهال له مالدارۍ، کرنیزو چارو، غالي اوبدلو، لاسي غاړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. میرمن اندړ وایي چې اوس مهال 1400 کوچني سوداګریز شرکتونه چې د ښځو لخوا چلول کیږي د سوداګرۍ او صنایعو خونو سره ثبت دي او تر 3000 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په دوکانداري بوختې دي. په تیره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې د ښځو فعالیتونه د یو شمیر اقتصادي او سکتوري وزارتونو او ادارو لخوا د قدر وړ بلل سوي دي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ یا ISI اداره وایي چې په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې له 300 میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه د ښځو لخوا سوې ده. د دغې ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې له 100 څخه زیات شرکتونه په کابل او له 50 څخه زیات شرکتونه په ولایتونو کې د ښځو لخوا فعال سوي دي.
په ترانسپورتي او لوجستیکي خدماتي برخو کې ښځو جوازونه دلته اخیستي دي، په تحصیلاتو عالي کې اخیستي، په نورو برخو کې اخیستي. دغه مبلغ د سرمایه ګذاري یا د پانګې اچونې په مقابل کې په لویه کچه باندې فرصت د کار ښځینه ټولنې ته برابره شوې ده.
ښاغلی شمس ویل په دغه موده کې په ISI اداره کې د ښځو لخوا ټولټال 2600 شرکتونه ثبت سوي دي. له دې سره جوخت په هیواد کې د لاسي صنایعو د تولید، د وچ او تازه میوې په راټولولو، صادراتو او وارداتو، د غالیو په اوبدلو کې د ښځو رول اغیزناک او بنسټیز بلل سوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې ښځو په خصوصي سکتور کې فعال ونډه لرلې او اوس مهال د 1500 څخه د زیاتو کوچنیو او لویو سوداګریزو شرکتونو کارونه ښځې پر مخ وړي. دغه وزارت وایي غواړي ښځو ته د سوداګرۍ په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې او د دوی تولید شوي شیانو ته بازار موندنه وکړي. د کابل د څلورم مکرو ریان د ښځو په پارک کې زهره یو رستورانت لري. دا په خپل رستورانت کې پیرکي، اشک او منتو پخوي او مشتریان چې ټوله شدینه دي ورڅخه خوشاله دي.
ما بولونی پزی دارم، دکانم از رستوران هستن، رستوران کلان هستم. من
زده بولانی پخولو دکان لرم، منتو، آشک، بولانی خرسوم، لوی رستوران دی. لدی لاری د خپل کورنۍ سره هم راسته کوم. سلور اولادونه می دي، زوی می دختر دی، درې لونی لرم، یوه مامور ده، دومه تر دغه ظاهر رسول دي.
نگین شدینه کالی گنده دا وای چې په خپل دکان کې د اوبدل کورس هم لري او زده کوونکی روزي.
خوب است دیگه، بد نیست، مشتریان خوب است دیگه، گذران میشه.
خیده بد ندی، مشتریان لرم، گذارم کیگی، شاگردان هم روزم، ده کروشنیل او جامو او اوبدلو کورس هم لرم خویندو سره مو دام راسته ده چې کالی ورته په کمی اوجوري
زوب نګرم مو کم
دغه سوداګری شې د خپل کارونو او لاستراوړو ترڅنګ په ټولنه کې د دوی په وړاندې لستونزو او ننګونو هم یادونه وکړه بلخوا د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوي د فرهنګي او سیمایزو دودونو او نامنوی لعمله په ولایتونو کې سوداګری شدي ورستر بلې مخ په کمی دودی او د دوی فعالیتونه یا بند سوي او یا هم له خنډ سره مخ سوي دي د دغې خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزي وایي یوازې په مزار شریف هرات او کابل کې شدي په سوداګری بوخت دي دی وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نامنوی لعمله شذو خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي دي بلخوا د شذو چارو وزارت وایي چې د شذو د اقتصادي ودې لپاره پلانونه په نظر کې لري چې راتلونکي کال به کار ورباندې پیل کړي د دغه وزارت د پلان جوړونې رئیسه رحیمه ظریفي ازادي راډیو ته ویل چې د کلیوالو شذو سره د نږدې اړیکو او همکاریو د پیدا کولو په هدف د کرنې او مالدارۍ کلیو پراختیا وزارتونو سره به یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي
برنامه های اجرا شده کافی و بسنده نیست ما به برنامه های دراز مدت زیربنایی و اساس
پلی شوی پروگرامونه کافی ندی موږ د افغان ښځو لپاره اوږدمهاله اساسی او زیربنایی پروگرامونو ته اړتیا لرو تر څو دوی خپل قانونی او شرعي حقونو ته ورسیږي لنی کمرغه موږ تر 40% زیات ښځې په حکومت کې لرو شاوخوا 11% ښځې په رهبری کې ونډه لري او د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې یو شمېر پروگرامونه د لاسلیک په حل کې دي چې پراتلونکي کال کې به کار ور باندې وکړو
په افغاني ټولنه کې د شذو اقتصادي فعالیتونو ته په کتو سره د نظر خوندان وای چې کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد ستنه ده او کچیر یو شذ د اقتصاد له اړخه پیاوړی وي هغه خپل ماشوم د سړک په مخ کار کولو ته نه اړباسي او نه هم خپل لور په کوچني سین کې واده کولو ته مجبوره کوي
و موردل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې خزو د زینو کارونو د ترسره کولو اجازه تر لاسه کړې ده او یو لړ لاستراوړنې هم لري بلخوانن د مارچ اتمه ده خو یوه داسې میرمنه هم د کونړ په یوه لرې سیمه کې اوسیږي چې له 50 کلونو راهیسې په مرګونی رنز اخته ده خو د خپلې درملنې لپاره پیسې نه لري د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د دې میرمنې د لیدو لپاره کونړ ته ورغلی او دا رپورټ راستولی
کله یوې خوا په ټوله نړۍ او په خاص ډول د هیواد په ټولو ولایتونو کې اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې د نمانځنې په پلمه په پراخه پیمانه پیسې مصرفیږي خو داسې میرمنې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله کلونه کلونه د مرګ او ژوند ترمنځ د رنځ په بستر پرتې وي او دا ورځ یوازې له خپلې بېوزلۍ بېکسۍ او رنځونو سره نمانځي د مارچ په شپږمه د همداسې یوې میرمنې نه خبر شوم چې د سر درېمه برخه زخمونو له منځه وړي او 15 کاله کېږي چې شړېدلو زخمونو سره د مرګ په بستر پرته ده دا ځکه چې دې مورکۍ د علاج پیسې نه درلودې دا کورنۍ په کونړ ولایت کې پرته ده د همدې سیمې په لور روان شو په لاره راته د دې سیمې ډریور د دې کورنۍ د بېوزلۍ کیسه وکړه هغه راته وویل دا میرمنې څو وارې ډاکټر ته په موټر کې بېولې ولې د تداوۍ د پیسو د نشتون له امله بېرته کور ته ناهیلې راستنه شوې
دا ډېر یو غریبه او ډېر یو سنګینه کورنۍ ده دې مریض دا ما په دې ټیکسي موټر کې هم ډاکټر ته ډېر بېولې را بېولې دي هغه دې خلکو سره د ټیکسي کرا څکې چې دا ډاکټر خو به ورته نسته ولیکله د هغې پیسو وس به هم درسره نه و بېرته به راواپس شو نو موږ تپوس هم وکړو چې ولې بس دا به هم غلی شو بس کې به نس کور ته به راغو بس بېرته به کوشو نه پیسو را خاطره ده سره د دارو پیسې هم نه وي
د خاص کونړ ولسوالۍ ته په ورتګ سره د خاورو په یوې جونګړې مسترګې ولګېدې د غریبانه جونګړه د صدرې په نوم د همدې رنځوري مورکۍ کور دی د تازه زخمونو درد او څړیکو سره بلده شوې مورکۍ په کټ پرته وه راته وویل 15 کاله وړاندې د دې په غوږ یوه دانه راختلې وه چې وروسته دا دانه په زخم بدله شوه او ورځ په ورځ به د دې زخم پراخېدو دا وایي خاوند یې غریب دی او د دې زخم د علاج پیسې ورسره نه وي نو خپلې بېکسۍ او بېوزلۍ دې ته دومره قوت ورکړ چې د رنځ دردونه وزغمي خو چا ته یې د سوال لاس نه دی پورته کړی
سره پنځه کاله بچی وشو او اوس خو دا دوه کاله بچی کار کوي هغه سخت او هغه تکه بچی را کړله پاسه مې په زیاره تېره وو چاته مې لاس نه دی نیولې چاته مې ویلې نه شو چې ما له 50 روپۍ را که چاره خپل اډ نه را کړي را کړي
د مورکۍ پر ځان سخت دردونه او تکلیفونه زغملي خو پر کورنۍ ځان نه دی بار کړی او د دې په خاطر چې دا د کټ شوله او کورې خراب نه شي په مشه لوري خاوند ته دوهم واده وکړ
او دغه سړی را نه قبول اول خو راباندې لیوان ټوپ تېر شو زه تر اوسه راباندې لیوان ټوپ تېر شو لاله باندې شو سختي د وړو بچو سره بل مې نشته عمله تاسو خلاوال هغه سختي واغه ها 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 ولای له لاس باندې ور بغا تاسو له ور به په دې سره یې نه خدا وکړه کباب باندې نو ورته انسان دی مړه شو باندې دې مراد نه څه وکړم کوډې شو به کولې تا خدا مې ولا وکړه نه 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 بچه هیچا مړه شو کوبک نه دی پر هیچا
د دې مېرمنې خاوند محمد علي چې اوس یې صحي وضعیت ښه دی په همدې جونګړه کې نجاري کوي او یوازې دومره څه پیدا کوي چې خپلې کورنۍ ته وچه ډوډۍ پرې واخلي. دا وایي کله چې مېرمنې ډاکټرانو ته بوتلله هغوی ورنه د علاج په خاطر څلور لکه کلدارې وغوښتې او د دوی ټوله سرمایه یوازې یوه غوا وه. محمد علي هم د خپلې بې وسۍ خبره کوي. دی وایي که امکانات یې درلودلی نو مېرمن به یې په دې حال نه وه.
پزان باندې مثلا سخت تیرا کوي زما سه به وسه نه رچی زما چې وسه رسیدلی نو اولی به دا سی اندازه ته دا کېدلی رسید.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي دا او دې ته ورته ډیرو مجبورو میندو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دواړو مشرانو ته یې رایې ورکړې. دوی وایي د ملي وحدت حکومت دې د دغه ډول بې وزلو کورنیو له حاله ځان خبر کړي.
د لوګو په کلوخړه دا دې خوښه ده که نه ته ډوډۍ سره میوې خورې تا ته هر څه در رسیږي موږ د چای سره خورو ګوړه دا دې خوښه ده که نه دغه شانتې کورنۍ شته ولس هغه خلک چې د هېواد کې دي او شتمن دي هغې باید او حتی حکومت نه مې غوښتنه وم دغه ده چې ځکه ما په خپل لاس زه په دې باوري یم همدغه شانتې سرتوري ما په انتخاباتو کې رئیس دي دی ما د رایې صندوق ته بیولي دی او دی په همدغه اوسني حکومت کې مې د دواړو چارواکو ته رایې کارول ده او نن دی داسې بې سرنوشته تر دغه حد رارسیږي. حکومت باید په هره معنا چې او څومره امکانات چې د حکومت سره ټول باید په دې برخه کې په کار واچي.
د حکومت دا د مارچ اتمه ورځ نړیواله ورځ د دا لمانځل کیږي. دغې ورځې باندې چې کوم لګښتونه کېږي کومې بینرې چاپېږي او کوم چارواکي خبرې کوي دغه مصارف دې راواخلي راسن دي په دې غریب وویشي دغه ورځ باندې د غریبانو ته د مرستو رسولو ورځ دغه کارونه دې وکړي نه دا چې سټیج ته راشي او غوړې غوړې وادې وکړي ځکه دا ورځ نور د وعدو نه ستړی دی وعدو راغلی دی خو وعدو سره سم نه ځي.
یو شمېر ډاکټرانو چې د دې مورکۍ د زخم انځورونه یې لیدلي وایي ډېر احتمال د دې شته چې سرطان وي. دوی وایي که چیرې دغه رنځوره مېرمن بهر ته د تداوۍ لپاره واستول شي نو په اطمینان سره به د دې درملنه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د مارچ د اتمې یا د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره ښځو ته وړاندې کړې. د دې انسټیټیوټ چارواکي وایي د دې سندرې له نشرېدو یې هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ځایو شو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقۍ له لارې د ښځو آواز پورته کولی شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري. دا رپورټ اورو ورپسې زموږ لخوا نه د میرمن نقمې یوه سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو ته ډالۍ ده.
دغه د ښځو سندره د مارچ د اتمې یا د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له لوري جوړه شوې او خپریږي. د دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې له خپرېدو یې هدف د ښځو لپاره د عدالت غوښتنه او د دوی د تر پښو لاندې شویو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي تل هڅه کړې چې د موسیقي لاره د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان تنهایی اجتماع
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یوازې یو مارچ او بل مارچ د افغان خزو لپاره کار نه کوي، بلکې دغه انسټیټیوټ له جوړېدو تر اوسه موږ د جنسیت تثبیت او د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د موسیقي لاره کار کړی او دوام به ورکړو. ښاغلی سرمست وایي چې د خزو د سندرې شعر د سلیمان لایق دی. میوزیک د فرید شیفتل لوري ترتیب او کمپوز شوی او د رهبری چاري نگین خپلواک د ارکستر ته برخي د مشر پر غاړه وي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې لومړی ځل د ښځو لپاره د ارکستر برخه چې مشر نگین خپلواک کوي پرانستله. احمد ناصر سرمست وایي لومړی خپل برنامه د وی انجلۍ په لرلو پیل کړی وي، خو اوس د انسټیټیوټ یو په درې انجونی دي. په همدې حال کې نگین خپلواک لومړنی افغان جلی چې د ځوانانو د ارکستر د برخې مشري پر غاړه لري خوشحاله دا چې د موسیقي لاري کولای شي د خزو حق پورته کړي.
موږ خوښ یو چې په انسټیټیوټ کې ډېرې انجونې لرو او د موسیقي لاري موږ خپل او د نورو خزو اواز پورته کولای شو. له فامیلونو څخه هیله کوو چې خپلې لورګانې پرېږدي چې درس ووایي او هر رشته کې چې علاقمندي لري تحصیل وکړي.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ چارواکي وایي چې موسیقي کولای شي د ملي یووالي او د رفا پر لور د ټولنې د پرمخ بیولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده او د شته باورونو له مخې ډیری کورنۍ خپلو لورګانو او خویندو ته د موسیقي په برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي.